نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد.
سلامونه، ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ کله ساده رادیو نورې وستا ساده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. دا سار لښبګو د مخام تر شپګو په لاندو څخه نس یويش او پنځه ویش مترو او د مخام لښبګو د سار تر شپګو په منځنۍ څپه تو لښبګ نوي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو چارواکي وايي په پنشیر کې د اوسپنې او سرو زرو د قانونو د استخراج لپاره د ازبکستان د متخصصانو یوې ډلې د پریانو پاولس والی کې سروي کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس پرون خبرو کړې دی چې د ازبکستان د متخصصانو ډله د افغانستان د جیالوژي سروي د انجینرانو او د منرالونو د پیژندونکو له ټیم سره پنشیر ته تللې وه. له نږدې درېو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولې دی، له یو شمېر شنی او نور شرکتونو سره د قانون په برخه کې د میلیارډونو ډالرو تړونو نه لاسلیک کړی دی او دا په داسې حال کې ده چې حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له سیلاب ځپلو سره د ایران د بشري مرستو لومړی جوبه افغانستان ته ورسیده. د ایران مهر خبر اژانس د دغه هیواد د سرې میاشتې په وینا خبرو کړی دی چې د بشري مرستې له افغانانو سره کړي دي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په بلخ کې وویل چې په یوه الوتکه کې خوراکي مواد، درمل، خیمې، کمپلې، چپرکټ او فرشونه د پنځمې پورز مزار شریف ته ورسیدل. په بغلان، غور او فاریاب کې د تیرو دوه اونیو په ترڅ کې سیلونو د سلګونو کسانو ژوند اخیستی او مالی زیانونه یې خلکو ته رسولی دي. د امریکا متحده ایالاتونو د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش له ملي لوبډلې د شلو اورونو درې لوبې د درې لوبو لړۍ وګټله. د دواړو لوبډلو ترمنځ نړیوال جام ته د تیاریو په ترڅ کې درې لوبې په پام کې وې چې پرون یې دویمه یوه ترسره شوه او کوربه هیواد د بنگلاديش ملي ټیم ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دې لړۍ لومړۍ یوه متحده ایالاتو په پنځو وکټو ګټلې وه او دویمې به سپا ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتونو وست انډیز د شلوریز نړیوال جام قربانه دي. د لوبې د جون په نومړۍ نیټه پیلېږي چې د جون په 19مه به پای لوبه ترسره شي. درې نوي کلن محمد علي موهيدي کرماني د ایران د خبرګانو د شورا د مشر په توګه انتخاب شو. موهيدي کرماني ته د سه شنبې په ورځ په غونډه کې له درې اتیا حاضر غړو څخه 55 غړو موافقه رای ورکړه. د خبرګانو د اوسنۍ دوه کلنې دورې ریاست د دې لپاره مهم ګڼل کېږي چې د ایران مشر 50 کلن علي خامنهي سپینګیری شوی دی او د خبرګانو اوسنۍ دوره د ایران د راتلونکي مشر د ټاکنې مسؤلیت لري. او د اوکراین لوی څارنوالۍ په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ غیر موجه برید له پایله تروسه د 1500 ماشومانو د وژلو خبر تایید کړی او زده کړی ده چې په تیرو څو باندې دوو کلونو کې د جګړې په ترڅ کې 1348 ماشومان ټپیان شوي هم دي. د دې ټپیانو له ډلې پرون یوې 4 کلنې نجلۍ له اخیستو ټپونو سا ورکړي. دا د اپریل په 19مه په اودسي کې د روسي ځواکونو د ډزو له امله ټپي شوې وه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف تېره اونۍ دوشنبې ویلي وو چې د جګړې له امله په اوکراین کې 1993 ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړې وه چې د هغه شمېرې دي چې مستند شوي دي او اصلي شمېرې ښایي تر دې لوړې وي. تاسو خبرونه واورېدل؟ وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب واورېدلی شئ. وړاندې به په افغانستان کې وروستیو سیلابونو تم شو چې خلکو ته یې زیانونه راولی دي.
مرسته اشد ضرورت ده، بیخي زیات ضرورت ده، خلک بیخي زیات په تکلیف کې دي. خوراکي توکي، خیمې، پړستنې، کمپلې، توشکې، دا شر پتنې د خلکو سره نشته.
وړاندې به په دې اړه باندې چې دغه سیلونو تر ټولو ډېر زیان په کوم ولایتونو کې خلکو ته رسولی او ولې ورسره مرستې ندي شوي، په دې اړه به جزئیات درکړو. همدارنګه هلمند ته به هم ورشو چې هلته کروندګر بیا شکایت لري.
شش کال خونه د پخوا په پرتله نه دی ورو، شش کال دی سلابو برانو مو غنمو کښتونه را کمزوري کړله.
په کندهار کې هم ورته ستونزه ده.
پد مردا دغه نو وخت هغه مردا چې وب را روان دي مر پر غنم باندې کښ نه کیږي چې دغه وب کو یا بل کایم
وړاندې به د نړۍ د مسایلو به مو هم خبر کړو نور مطالب هم شته منځ هم وړاندې
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني يو رزو د خبرونه نوموړي مطلب ته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر يونيسيار وايي افغانستان له سخت سيلابونو وروسته له بحران سره مخ دي. دغه کمشنري ویلي زرګونه خلک به کور شوي او ډیر له هم د سيلابونو لامل ترې تم دي. د بغلان، غور او فاریاب په ګرون یو شمیر ولایتونو په دې وروستیو کې د ویجړونکو سيلابونو شاهدانو چې زرګونه کورنۍ وته مالي او ځاني زیانونه اړولې یو شمیر سيلاب ځپلي کورنۍ بیا وایي چې له هم سره لازم مرستې نه ده شوي. تفصيل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې نن هم د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سيلابونو دراوتلو اټکل شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر وای افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري نن جمعه د مې 15مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دي چې زرګونه کسان بې کوره شوي او ډېرې له هم نادره کدي. یو ان ایچ سی آر له خلکو سره د بیړنۍ سرپناه، طبي توکو، خوړو او پاکو اوبو په ګډون د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو وی پی وای وروستیو سیلابونو د افغانستان په ځپل شویو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال ستونزمن کړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون پنځشنبه په خپل اکسپانه لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. دې پروګرام ویلي چې تر اوسه یې نږدې 40,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانو چې زرګونه کورنۍ ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. یو شمیر سیلاب ځپلې کورنۍ وای لا هم ورسره لازم مرستې نه دي شوي. د میرعلي په نوم د فاریاب یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
له پته مرغه د غیر دولتي ادارو له لوري د سیلاب ځپلو سره یوازې د کالیو او خوراکي موادو تر کچې مرستې شوي او حکومت لا هیڅ مرسته نه ده کړې. خلکو هر څه له لاسه ورکړي دي. زموږ حق باید دولت واوري او مرسته وکړي.
کسای کې داراس حکومت اصلا قرار دید.
د بغلان د مرکزی بغلان یو وسیدونکو نصیر احمد ویل سیلاب ځپلې لومړنۍ مرسته ته سخت اړتیا لري.
مرسته اشد ضرورت ده، بیخي زیات ضرورت ده. خلک بیخي زیات په تکلیف کې دي. خوراکي توکي، خیمه، پرستنې، کمپلې، توشکې، دا شر قطنه د خلکو سره نشته. فلم په صحرا کې ژوند کوي. یو نیم کومکونه چې دولت له خوا نشوي دي هغه هم ورته رسیدلې دي. بازو ته بازو نه دي رسیدلې.
حتی موکړه چې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو دراوت له عمل د وخت زیانونو د ورستې او شمیرو پاړه د طالبانو د حکومت پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ویان جانان سائق نظر هم واخلو. خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې د روان کال په مئی میاشت کې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې سخت ورښتونو او سیلابونو 1500 سلويخ تنه مړ کړي او تر 8000 ډیر یې ټپیان کړي دي. یاد سازمان په افغانستان کې پراتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د زیاتېدو خبرداري ورکړي او ویلي دي چې دغه سیلابونه به په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوګي کچه هم ډیره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره هم د سالنګونو په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او تالندې خبر ورکړې او زیاته کړې ده چې د ورښتونو شدت به له 15 تر 50 ملي متر پورې وي.
په راپور کې مو واورېدل چې وروستۍ سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي او د دې سربیره هغه کسان چې په دې سیلابونو کې زیانمن شوي وو په کافي اندازه مرستې هم ورسره نه دي شوي. زه د خبرونې بل مطلب راخلو. پرون د طالبان تر کنټرول لاندې د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالباقی حقانی په کابل کې د رسنیو سره په یوې ناسته کې د کانکور د ازموینو نیټه اعلان کړې ده. حقانی په دې ناسته کې وویل چې د سږ کال د کانکور ازموینه به په 5 پړاوونو کې واخیستل شي. لومړی پړاو به یې په 14 ولایتونو کې د غبرګولي په 18، دویم به یې د کابل په ګډون د چنګاښ په نوموړی او هم په نوموړی او دویمه دریم پړاو به د چنګاخ په ومه او اتمو څلورم پړاو به د چنګاخ پر څوار لسم یو لدی ورسته د متفرقه کانکور ازموینه به هم اخیستل کیږي. خو دا چې د کانکور ته ځوانانو څومره امادګی نیولې ده او دا کانکور کې چې د نور کلونو د طالبانو د واکمنۍ د نور کلونو په څیر باندې به هم جونې ګډون نشي کولای او په ټول کې د ځوانانو امادګی څه ده وربه شو لننګر هر را سره د کانکور ګډون کوونکي چې تم د سکاله امتحان ورکړي او په دې ازموینه کې ګډون وکړي مسعود نازک دی. مسعود تاسو ته راغلاست او یو خبرونه ته ستړي مشي کته سره ته په پایل کې وایي چې ستاسو ازموینه به کله وي او څومره امادګی دی نیولې ده؟
ډیر زیاته مننه زموږ په خپلواک سره د آزادو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. راتلونکي لکه تاسو چې څنګه ویلې کانکور ازموینه کې چې د تاسو په اړهونو کې خپلې کېږي چې سمون هم د خیر سره راتلونکي دا د راتلونکي کانکور لپاره پوره آماده یو او آمادګي ورته لرو. نور ځوانان چې د سایکل کانکور لپاره به بيخي د هر نه زیات آمادګي لري او غواړي چې خپل پونځه کوم چې دوی غوښتنې دي هغه تراشي. نو هم آمادګي لرو ورسره بل وسه متدي
مسعود که په دې اړه ته وایي هغه ځنګړې لارښوونې چې کوم کسان چې امتحان ورکي د دې نه مخکې ترلاسه کوي لکه د انتخاب د یا د سوالونو د حل کولو طریقې دي یا نورې لارښوونې لازمې دي چې هغه کسان ور باندې پوه شي څوک چې امتحان ورکوي په دې برخه کې تاسو ځان آماده کړی دي او کوم کسان چې له کوم ولایت نه تاسو امتحان ورکوي دوی هم آماده دي؟
من خو چې د ازمایښتي ازموینه ډېر زیات ورکړې د کانکور لپاره هغه پنځه انتخابونه چې دي هغه به څنګه به تعلیم سره وشي. د نورو استادانو نظریات مې هم د ځان سره اخیستلې دي. ډېری استادانو په دې باندې مشورې راکړې دي. د نورو ملګرو سره هر ملګري چې کانکور یې ورکړل دنه مخکې د هغوی نظریات مې هم د ځان سره اخیستلې. په ټوله کې ویل شو چې کانکور ازموینه بیا هغه څه دي چې د ټوله ایجاد لپاره کار دی او د ټوله ایجاد لپاره فکر دی چې د یو محصول او د یو زده کوونکي هغه ټوله فن پاز کولی د نن ورځ د خپل راتلونکي ټاکي. نو زما هم هدفدار چې بده د زموږ مسلین او راتلونکي څخه کولی د کانکور ګډونوال د نشر میګو د ټولو استادانو د مخاور استادانو هغه څخه کولی چې هغه د کانکور ازموینې مستور کړي د تجربې لري دا غوې نظریات باید د ځان سره ولري. لکه څنګه چې زه د نورو خلکو نظریات اخلم معلومات او مشورې ورنخلم که چیرې د غلطی مو شینو هغه راتلونکي مجدې بیا د ډیرو افسوسونو سره مخ کیږي. دا غیر مخه دا چې باید د ډیرو استادانو
مشوره او نظریات ورکړی. مسعود طالبانو کوم د کانکور د پروسې د شفافیت په زلونو اطمینان ورکړي څومره مطمئن شه دا ځل به امتحان شفاف یو پایلې به هم شفاف وي؟
ویل شما ډاډه یم چې ان شاء الله ضرور به شفاف وي ځکه طالبانو حکومت تر ډیره پورې هڅه کوي چې دا غیر کانکور نتیجه چې دا تر ډیره پورې مثبت راوځي. نو څنګه ان شاء الله ډیره تمې دي چې هغه امیدونه چې موږ لرو اما سبا ان شاء الله چې کوم ډاډ ورکړی دی موږ ډاډه وو تمې دي چې شفاف وي.
په لنډ کې قدم راته وایي چې ساسي غا انتخاب به څه وي؟ لنډ راته وایي
زمانو ولنه انتخاب به ژورنالیزم ته هم سوي دا چې هغه د عمر نه کار کوم او غواړم چې د ژورنالیزم په برخه کې زده کړم کوم دا چې ژورنالیزم یو پات مسلک نو تر دې راپوري مې لمړی انتخاب دویم دریم څلورم او پنځم انتخاب ټول د ژورنالیزم کې خلې دی او کې جوړ براش
ډېر مننه کور ودان ساسې د بریالي ټوب په هیله. مسعود نازک له ننګرهار چې دوی تمه ده په راتلونکي کانکور کې چې په دغه روانه میاشت کې به پیل شي یو تن هغه دی چې غواړي پکې ګډون وکړي او هیله مندي چې دوی کولای شي بریالي شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. دا کندهار اوسیدونکي د دهلی بند د پاکېدو او لوړېدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره سره کال په زیات اندازه او په دهلی بند ترغلي خدای چې د بند له رسوباتو ډک دی لعملې او به ځای کیږي. ورزول سیمې نور تفصیل په راپور کې اورو.
د دهلی بند د افغانستان په جنوب کې تر کجکی ورسته دوه حملوي بند چې د کندهار شهر ترڅنګ د غولایت د وولسوالیو شاولی کوټ ارغنداب د امان دان جړی پنجوایی او میوان زمکی او باغونه خړوبوي. د کلونو په تیرېدو سره د دغه بند زیرمه 40% لخټو او رسوباتو ډکه سوې او د اوبو د زیرمه کولو کچه هم په همدې اندازه راټیټه سوې چې هر کال تر وخت مخکې اوبه خلاصېږي او کروندګر د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. نقیب الله د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې پر خپل کرل سوې ځمکه اوبه لګوي. هغه وایي که څه هم بند ته نږدې ځمکه لري خو د کال په ټولو فصلونو کې یې ځمکو او باغونو ته کافي اوبه نه رسېږي.
موږ دلته اوس اوبه نه دي په کار، دا واله را روان یي. موږ په کوم وخت کې دا اوبه چې موږ په کار هغه اوبه نه یي، دا بهش دا واله دغه سپایس د اله سپایس دا واله پر سم وخت را ایله کېږي، دا بهش لوړه سي، دا دلال لوړه سي. اوس موږ دا د غنم وخت هغه موږ دغه چې اوبه را روان یي، موږ پر غنم باندې کښت نه کېږي چې دغه اوبه یې کوي یا بله کوي.
د فرویز په نوم یو بل کروندګر وایي د دهلې بند نه یوازې له رسوباتو پاکولو ته اړتیا لري، بلکې ارتفاع یې هم باید لوړه سي چې ډېر اوبه زیرمه کړي څو د کندهار د ځمکو او باغونو اړتیا پوره کړي.
د دهلې بند خو نه سي جګ سي لوړ سي، ښه ده باره به اوبه هغه د پکښې کې ذخیره یي، د مځکو واله او دوی ته معنا ګټه هم کوي، نو سي جګ سي دا به ښه یي. اوس خو پالتو اوبه دي روانې دي په پارچاوو په هغه کې خلکو مځکې دي اوبه دي.
د دهلې بند د کندهار د مهمو تفریح ځایونو څخه دی چې سږ کال د زیاتو اورښتونو وروسته پارچاو سو او زیات شمېر میلهوال هلته د تفریح لپاره ځي. دغه بند ته تللي میلهوال د سړکونو د جوړېدو تر څنګ دهلې بند کې د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي.
کله چې د څوک د کندهار ښار څخه راځي وجه میلې ځای ته، نو ډېر خراب دی، په دا لاره کې ډېر چکرونه رامنځته کېږي. نو زما د چارواکو څخه او د ټولو مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دغه سړک جوړ کړي.
دهلې د بند په اړه دا غواړم چې چاپېریال یو نیکي پاک سي او دا ځنګل یې ډېر ګڼو خراب دی، دغانی کې جوړ سي او د لوړ ځای ډبي ډبي دي دغانی کې سره برابر سي، نو د میلوال لپاره به ډېر زمينه مسایه دي چې خوانته و.
د تیر جمهوریت نظام په ورستوي کې د دهلې بند د لوړولو او درو نور برخو لپاره د آسیا پرمختیايي او نړیوال بانک د 600 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ او تمه و چې د 2020 کال په نیمایي کې به د پروژې عملی چاري پیل سي، خو د حکومت له ړنګېدو سره دا پروژه وځنډېده.
راپور کې مو اوریدل چې د کندهار اوسیدونکو د دهلې بند پاکېدو او د لوړېدو غوښتنه کړې وه. بل پلو بیا په هلمند کې بې وختو بارانونو په غنمو کې یو ډول ناروغي پیدا کړې ده. دا چې څه ډول ناروغي ده ورزو د هلمند له بزګرانو په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت یو شمیر کروندګر وایي بې وخت او ډیرو بارانونو د غنمو حاصلات ته دومره زیان رسولی چې نیمې لا هم نه دی فاته. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شار یو شمیر کروندګرو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د مرکز لشکرګاه شار او یو شمیر ولسوالیو په زیاتو سیمو کې د غنمو په فصلونو کې مرزونه لګیدلې دي. دی وایي دغلته ورښتونه پر داسې مهال سوي چې د غنمو حاصلات ته د ګوتو په شمیر ورځې فات دي.
یار د اوبو د طرفه څخه شش کال اوبه سوي اوبه بیا خو مرزونه شش کال ډیر وکړله. دغه سرخی مرز ورته وایي، د سرخی مرض یو کوي، د جړۍ مرض ورته وایي، د مرض یو کوي. نو مرزونه زیات وکړله، اوبه له بیا هم سوې پر اوس کال، خو اوبه نه وې، حاصلات یې څه کم و. نو شش کال اوبه شکر دی شته، خو مرزونه زیات. مرزونه د دغه خونو کې هوا اوسه وکړله، د خونو کې هوا یې پر علي د هوا اوسه وکړله. او بیا زراعت زواره له مغو کومک نه سره وکي، ما دی دوا پسنه جمع کشته سی دوا راکزي په دغه نو باندې پښه. نو هغه همکاري نه سره وکړه.
شش کارخونه د پخوا په پرتل نه دی وره. شش کال دی سلابو برانو مغنم کشتونه را کمزوري کړله. هغه خپل مصرف له نس په جوړوي. یار یو ګره یا سرخی دی یا ژلی وله، نو ډیر سره کمزوري کړ. خو از ما خپل مزکی 15 خورواره غنم کوه، شاش کال درې خورواره نه کی.
د مرکز لشکرګاه شهر دغه بزګران زیاتوي ک چیرې د بارانونو لړۍ داسې روانه وي، نو په دغه ولایت کې به ګڼ شمیر بزګران خپل د غنم حاصلات له لاسه ورکړي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه شهر اړوند د باباجی سیمې یو بل کروندګر قدرت الله وای د سیمې خلکو هر کال په زرګونه من غنم مخسل، خو سش کال بارانونو او فصلونو یې ډیر غنم زیانمن کړي دي.
زه قدرت الله نومېږم، بزګر یم، دکان یم. یا له پخوا به پرتله باندې لږ کې ولې دی موږ چې اوس ورته ګوره غنمو مرض کړی دی، سیاکوناک مرازه کی او دا سرخه کی دا مرازه کړی دی فکر نه کوم چې دا پروش کال کم رشی به وکی غنم به وکی دغه مرزونه چې وکړه دا د ډیرو اوبو په خاطر وکړله چې دا ډیر بارانونه پر وس وخونې کافر جوړه و دا څو میاشت کېږي خو اوبه پر بهیږي دا د جسد مرزونو توان واخیستلې او بل هغه مځکې چې پخوا خوروار کوله هغه سږکال په پراوي امانه یا پر داسې پر شپېتمانه ودرېږي.
کروندګر وایي حکومت باید له دوی سره مرسته وکړي او په غنمو کې د داسې مرزونو د لګېدو د مخنیوي لپاره لارې چارې ورته ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په ګډون د افغانستان په زیات شمېر سیمو کې له تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې بارانونه شوي او لا هم روان دي. د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې زیاتو بارانونه او ژلیو د غنمو تر څنګ نور باغونه هم زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ګاونډي پاکستان ته ورځو. د پاکستان حکومت د هغو چینی انجینرانو کورنیو ته تاوان ورکوي چې نږدې دوه میاشتې مخکې په خیبر پختونخوا کې د یوې چاودنې پر مهال ووژل شول. اسلام آباد ویلي چې پر دې چینیانو یو افغان ځانمرګي برید کړی و. جزئیات په دې راپور کې
د پاکستان مالی وزارت وایي اسلام آباد به د هغو پنځو چینایي انجینرانو کورنۍ ته 2.5 میلیونه ډالر تاوان ورکړي چې د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې وژل شوي وو. پر دې چینایانو د بشام په سیمه کې هغه وخت ځان وژونکی برید وشو چې دوی د پاکستان د ستر بند د اسو د لیدو لپاره روان وو. دغو چینایي انجینرانو په دې بند کې کار کاوه. د پاکستان مالی وزارت په یو بیان کې چې تیره شپه خپور کړ ویلي دي چې حکومت به 8950 ډالر د هغه پاکستانی موټروان کورنۍ ته هم ورکړي چې له دغو چینایانو سره د مارچ د 16 مینټې په 14 کې وژل شوی وو. د پاکستان حکومت وایي چې د دې ځانمرګي برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او ځان وژونکی هم د افغانستان وو. په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان دا ادعا رد کړې ده. د پاکستان د حکومت په وینا افغان طالبان د پاکستان تحریک طالبان یا ټي ټي پی ډلې ته په خپل خاور کې پناه ورکړې ده چې له هغه ځایه د دې ډلې غړي پاکستان ته وړي او په پاکستان کې بریدونه کوي. د وژل شویو چینایي انجینرانو کورنیو ته د پیسو د ورکولو پریکړه په هغه غونډه کې وشوه چې مشي د پاکستان مالی وزیر محمد اورنګزیب کوله. په پاکستان کې په زرګونو چینایان په یو شمېر پروژو کې کار کوي چې په وروستیو کلونو کې وسلوالو پر دوی یو شمېر بریدونه کړي دي. وسلوال دا چینایان د خپلو قانونو په لوټلو تورنوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پکتیا غړو سیدونکو او د خروالۍ او چاپریال ساتنې د ادارو کارکونکو د ګردیز کار د پکول لپاره یو رزینه اشاره کړې و. د ګردیز اوسیدونکو د خار پاک ساتلو سمسورتیا د ټولو خاريانو ګډ مسؤلیت وباله او په دا ډول نورو ټولنیزو پروګرامونو کې هم د ګډون تیاری څرګند کړ. تفصیل د سیمې په ډیرا پور کې
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د ګڼو خاريانو او اړوندو ادارو د کارکونکو لخوا د خار د پاکولو اشر یا د خپل خوخي کار تر سره شو. په دې اشر کې د خار عمومي واټونه څلور لارې او د دوکانونو مخې ته پیاده روونه پاک او د خاروالۍ د تنظیفاتو د ادارې په وسایتو کې کثافات له خار لري سیمه ته ولیک ډول شول. د ګردیز خار یو تن اوسیدونکو بشیر احمد مشال رادیو ته ویل
نو د موږ د خاریان نه داخله ده چې خپل خار خپل کلی صفایی ته پاملرنه وکړو، محیط زیست ته پاملرنه وکړو، ځکه چې لیو نگانه خو د موږ خار کلا پیدا کی نظافت برابرېږي، د الله رضا په نصیب شي او لبل خونه د لوی مرزونو نه مخنیوي کیږي.
د ګردیز خاریان وایي د خار د پاکولو اشرونه له پخوا دود دي. خود دې په خوا کې مهمه ده چې هر یو کس چې دې خار استفاده کوي د خار پاکولو او صفا ساتلو ته ژمن وي. د ګردیز یو بل اوسیدونکو حاجی رحیم الله وویل
خو زموږ د شاروالۍ او د خلکو دغه تقاضا لرو چې خار ته ډیر متوجه اوسې کې خار ته سرازي باید یو ذهن وسروي. خار ته سودا خلې چې شيخوري یو کلا خري او جوس خري او پپسي چې خري جوس خري دا باید یو کثافه دني ته واچو یو مهم جوړ کړي. دا څنګه ځان مداسه به مسؤلیت وګڼي. خار ته څوک راځي باید دغه صفایي مسؤلیت باید خاریان سره وي.
بلور ته د ګردیز خاروالۍ مسؤلین وایي چې تر پخوا د افغانستان د نورو خارونو پشان دا خارم لوی شوی، ترافیکی ګڼګونه پکې زیاته شوی او سوداګریزي چارې هم پکې پراخې شوی. نو د خار په پاکوالی او سمسورتیا کې د ټولو ونډه مهمه ده. ګردیز خاروال حبیب الرحمن منصور ویل
د ټولو با تعلیم خلکو د ځوانانو سپینګیرو موږ سره کمکاري وکوي، یو ډیر سمسور او ښکلی او پاک او صفا خار څښتنان به واوسیږو انشاءالله. امید
یاد دیوی ګردیز خار د افغانستان د سوال ختیځو ولایتونو د مرکزیت سیمه ده چې په دې لاره د خوست ټول، خود پکتیکا او غزنی ځینې اوسیدونکي لوګر او کابل ته تګ راتګ کوي. ګردیز چې څه د پاسه دوه لسیزې مخکې وړوکی ښار وو، اوس یې په ځانګړي ډول شمال او جنوب لوري کې سوداګریزه او استوګنیزه سیمه پراخه شوې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخه کلا ساده راډیو نوري او ساده راډیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري. د سار لشپګو د مخام تر شپګو په لندو چپونو نسیا ویش 25 متر او د مخام لشپګو د سار تر شپګو په بنزنی چپا 12 شپګ نوي لدی سربیره تاسو کولای شي مخ پر ټوئیټر، فیسبوک، یوټیوب او انستګرام هم تعقیب کړئ. مطلب مو د ساده راډیو پر وی پانه هم لوستلای او اوریدلای شي. ازو د خبرونه روستی مطلب ته په تخار ولایت کې د مچیو فارم لرون کې ل خپل کار او فعالیت څخه خوخی څرګندوي، خو له اړوند چارواکو وختنه کوي چې د دوی تولیداتو ته په کوردنه او بهر بازار موندنه وکړي. په روستی او دوه لسیزو کې په تخار کې زیات شمیر کاروندګرو د شاته مچیو روزنه او پالنه ته مخه کړې ده او هر کال لدی درکه خوایت هم ترلاسه کوي. بل خو د تخار د کرنې او بولګونی او مالداری د ریاست چارواکي وایي چې تخار خه ابو حوالری چې د مچیو روزنه لپاره مناسبه ده. تفصیل نور په دې راپور کې.
په تخار کې د شاتو مچیو روزنه وده کړي خو فارملرون کې د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تخار په شمال ختیځ زون کې د ښه آب او هوا په درلودلو سره د شاتو مچیو روزنه او پالنې لپاره مناسب ولایت دی. د شاتو مچیو روزن کې وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د بې کیفیته او تقلبي شاتو واردولو د وطني شاتو بازار یې پیکه کړی دی. په یاد ولایت کې د شاتو مچیو یو فارم لرونکي عبدالقیوم آزادۍ روډي ته وویل
تلفات داریم و همچه ما دیگر کسوی ماست که تلفات زیاد
تیر کال پا جیمی که ده پارم لرون کو زیاد شمیر مچی لمنزو لاری خود روز پوری ده کرن ریاست او کمبلی داری لموش سرم رسته نده کردی لچارواکو غشتنه کهو چی ده بازار مندنی پا برخه که لموش سرم رسته وکدی.
دوی لاروان چارواکو غشتنه کهوی چې له بهرونو هیوادونو څخه د بې کیفیته شاتو پر واردولو بندیز ولګوي تر څو د وطني شاتو بازار وده وکړي. څلوېښت کلن عبدالغفار چې له 15 کلونو راهیسې په نوموړي ولایت کې د شاتو مچیو د روزنې په برخه کې کار کوي هغه هم ورته خبره کوي.
ما میخواستیم که استاندارد سازی صندوق هم سازیم که از مرضا و ایچیدا
ده کرن ریاست څخه غوښتنه کوو چې د مچی و د روزنې لپاره لموش سره د معیاري صندوقونو او با کیفیت در ملوم رسته وکړي تر څو د ژمي په موسم کې مچی مړې نه سي. ځکه تیر کال د سخت یخنۍ له وجې زیات شمیر پارم لرونکي متضرر سوي وو.
په یاد ولایت کې د شاتو مچیو د ټولنې مسؤل احمد وای اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 400 د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او لامل یې کابو 600 نفرو ته پکې د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده.
البته مشکلات مو د برای زنبورداری همی است که همی اصلا تقل در بازار
پا بازار که در تکلوبی شات و زیادوالی بی کیفیت درمال در شات و پروسیس در اصری و سیل و نشتوالی در هغستون زیدی چی پارم لرون که او سر مخ دی در شات و مچی پی و کال که چلور زل شات تولیدوی یو کلو خالیس شات شپر سو افغانی که مات لری.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دوی خپلې هلې ځلې پیل کړي تر څو د مچیو فارم لرونکو شاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د یاد ریاست د اقتصادي حشراتو مدیر بهرالدین باور ازادۍ راډیو ته وویل
قسمی که میدانیم محیط تخار یک محیط مناسب برای زنبورداری
پخوانی کلونه په تخار کې د شاتو مچۍ په دودیز ډول روزل کېدلې خو موږ د مچیو د روزنې په برخه کې د ورکشاپونو جوړولو لاري فارم لرونکو ته لارښوونې وکړې چې لامل یې په نموړي ولایت کې د مچیو فارمونه د ودې په حالات کې دي
تخار د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د ښه آب او هوا په درلودلو سره پر کرنې بڼوالۍ او مالدارۍ سربیره د شاتو مچیو روزنې لپاره مناسب ولایت دی د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو اقتصاد هم په همدې برخو تکیه دی
دویم نیمایی ته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونه ته د طالبانو چارواکي وایي په پنجشیر کې د اوسپنې او سرو زرو د کانونو د استخراج لپاره د ازبکستان د متخصصانو یوې ډلې د پریانو په ولسوالیو کې سروې کړې ده د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس پرون خبر ورکړی دی چې د ازبکستان د متخصصانو ډله د افغانستان د جیالوژي سروې د انجینرانو د منرالونو د پیژندونکو له ټیم سره پنجشیر ته تللې وه له نږدې دریو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی له یو شمېر چینایي او نور شرکتونو سره د کانونو په برخه کې د میلیاردونو ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي او دا دا سال کې د چ حکومت هیڅ هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی درې نوي کلن محمد علي موحدي کرماني د ایران د خبرګانو د شورا د مشر په توګه انتخاب شو موحدي کرماني ته د سه شنبه پورې په غونډه کې له 3000 غړو څخه 55 غړو موافقه رای ورکړې ده د خبرګانو د اوسنۍ دوه کلنې دورې ریاست د دې لپاره مهم کړل کیږي چې د ایران مشر 55 کلن علي خامنئي سپینګر شوی دی او د خبرګانو اوسنۍ دوره د ایران د راتلونکي مشر د ټاکنې مسؤلیت لري د اوکراین لوی څارنوالۍ په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ غیر موجه برید له پایله تر اوسه د 540 ماشومانو د وژلو خبره تایید کړې او زیاته کړې ده چې په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د جګړې په ترڅ کې 1348 ماشومان ټپیان شوي هم دي د دې ټپیانو له ډلې پرون یوې 4 کلنې نجلۍ له اخیستو ټپونو سا ورکړه او دا د اپریل په 9 په اودیسیا ښار کې د روسي ځواکونو د ډزو له امله ټپي شوې وه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف تېره اونۍ دوشنبې ویلي وو چې د جګړې له امله په اوکراین کې 1993 ماشومان یې وژل شوي هم ټپیان شوي دي یونیسف زیاته کړې وه چې د هغه شمېرې دي چې مستند شوي خو ښایي اصلي شمېرې تر دې لوړې وي او د امریکا متحده ایالاتونو د کرکټ ملي ټیم د بنګلاديش له ملي لوبډلې د 3 لوبو لړۍ وګټله د دواړو لوبډلو ترمنځ نړیوال جام ته د یاریو پترس کې درې لوبي په پام کې وي چې پرونی دویمه یو تر سره شو او کوربه هیواد د بنگلاديش ملي ټیم ته د شپږو وکټو په توپیر ماته ورکړه د دې لړۍ نومړی یو متحده یالاتو په پیځو وکټو ګټاله واو دویمه یې به سبا تر سره شي د امریکا متحده ایالاتونو ویسټ انډیز د 40 د نړیوال جام قربان دي د لوبي د جون په نومړی نیټه پیلېږي چې د جون 15 به پایلو به تر سره شي
آزادی ملمه السلام علیکم ته ازادۍ میلمه په نننې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم لطیفه خرم وردک د کابل په هنتون د شریعتو د په هنځي د دریم کال محصله وچه جمهوریت نظام سقوط شو طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر لمړی دنجونو منځني خوندزي او لیسې باندې کړې او ورپسې د په هنتونونو دروازې دنجونو پر مخ باندې کړې د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې لمیرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو د مرکه په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې لخپلې خولې واوري
لطیفه خرم وردک ما د حدیقه القرآن د مدرسې ښوونکې
تاسو اوس هم درس ورکوي په کوم ښوونځي کې کار کوي
دقیقا زه اوسم شتایم البته یو شخصي مدرسه ده ښوونځی نه دی مدرسه ده هلته زه شتایم تدریس کوم نو هلته یعنی مصروفه یم
کله ته وایاست چې څه شی تدریس کوئ
فعلا خو زه عمومي مضامین تدریس کوم ځکه ابتدایه سنفونو ته تدریس کوم نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادان ابتدایي صنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي صنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوو.
دا خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په ښوونځیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څومو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپل رشته علوم دینی و، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین و.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمۍ یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی و، بیا دغه نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه. نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وادي شرایطو چې بیا پوهنتون نظمونه پر مخ وتړل شو.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم جنو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته؟
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوی دی، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لري له هغه وخته؟
ته تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس و خاطره ده، او ډیره په زړه پورې ده چې ته ماشومان ته، لویان ته هغه څه چې زده وی د دین په اړه کې، یا هم هغه څه چې زده کړی دي نور ته وړ ورته کې، دا ډیره یو جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بخي ډیرې دي چې هر لحظه یو ښه خاطره ده، خو زه د هغه وخت نه یو ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته روانه وم. زما یو شاګرد و د شپږم صنف الیا جانه، نو هغه داسې چې څهره یې زما په ذهن کې و، خو نه داسې ډیره مې پیژندله نه، وخت تیر شوی و، تقریبا دوه کاله تیر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې، ما مې خپل ملګري سره خبرې کولې. دې جنې شاته مخ راوړ او ته ما ته ګوري 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 چې دل په ژړا شو. ما ورته وویل چې ولې ژاړې؟ ما غوښتل خور ولې ژاړې، څه مشکل لري؟ نو دا نور هم په ژړا شو. نو ما ته مې پېژندل چې دا زما شاګرد ده، چې ستا د دستا غږ چې مې واورېد نور مې خپل ځان کنټرول نه شوای کړلی. نو ته خو زما استاد یې او ما ته ځان معرفي کړو چې زه الیا یم، دوه کاله زستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړ. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شو چې زه د هغو وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخت تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تللی؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبه خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څیر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. نه موږ تر آخرین لحظې پورې دا چې جمهوریت سقوط شو نو هغه ورځ چې ډیره لکه بد ورځ وه او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنه موږ په خپل سترګو ولیدلې، زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې، موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو، نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه، لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې، چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو، یعنی تقریبا یوه هفته به نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو، نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي، څه دی؟ تاسو په خپله هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډېر لوی دی، لکه ډېر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولینه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه، مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین ته لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې وي چې په کومه جامعه، په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللي دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم ورده، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډیر لوی ګواښ دی یهودیانو ته، او دا په اثبات رسیدلی ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړئ په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوي، هغه ازادي ترې واخیستل شو، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو دا چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو، لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو، دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې وو، یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په ښځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم ښیي، غیر دینی علوم د ښځو لپاره اجازه نشته.
پخوانی وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای ناخواسته زموږ د دین سره په ټکر کې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. همدا دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یوه جنۍ ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي، نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دې وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایط کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه سیده موږ به ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي خو سیده، نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ ښځینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي، لکه هغو خو دیني علوم کړي دي، هغه یوازې په دین کې پوهېږي.
دغه خبرې چې تاسو کوئ اقتصاد
وزیر شي، هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دیني علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوږونو رسولې دي؟
دقیقا چې رسولم دی، ولې چا ځان ور باندې نه دی پوه کړی. زما خپل یو مصاحبه د افغان ټي وی کې، هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دی راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ سیاستمداران یئ، تاسو عالمان یئ، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي، په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړئ؟
د دې
ما په کوم آیات او حدیث کې نه دی لیدلی.
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
نه، خیر تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه قندهار کې کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله، او زه ور وغوښتلم چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بس کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ همداسې خبرې ورسره کوم، که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هیڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونو د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هیڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت دوه میاشتې لکه هیڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هیڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپلم. که چیرې زما دغه غوښتنې وي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چیرې لکه پخوا پشان نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دېنه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم، نو چې دا ضمانت موږ نه شو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لرئ، کولای شئ هغو ته قناعت ورکړئ؟ یعنی که په یوه مناظره کې دواړه لوري سره کښېنئ، تاسو مېرمنې او طالبان، کولای شئ له هغو سره استدلال وکړئ؟ یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوئ؟
دقیقا، ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې، دا چې بل کومه دینی عالم وي او کنه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم چې زه به د دوی مخکې کښېنم او د زره زره د دو څو کلونو، یعنی د هرې ورځ د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم، او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او کنه وي، شته دي، ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور ړنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي. نو هغه لحظه زما هیڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې، او دوی دغه خراغلاست ولر او غو په سډیر درامې جوړ شو خبره جوړ نو باور وکړ چې ما ډیر احساس خستګي او کوچواله ممتاز انجونې نه لرو په حجاب کې به خځه به دغه خراغلاست به هلته درېدل او تاسو به په دومره درامې څنګه جوړې شوی وای لکه هغه لحظه زما وربند په دوی باندې پیرزو نشو چې آیا تاسو خځه انجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي دوی پاکستانی مېرمنې نه روشی وقت پا کم از هاوی روشی تاس ده هجاب نخبری کوینو تاس سنگ پا دومره دومره گیرو حل تا ورطا ولار وید اوغو خراغلاستا دیو خارجی مرمن دومره تاس تا بار زخده چی لولو شخصیتون حل تا ورغلی وقتم زایکو ده دومره خبر و سر بیره نو نشوی کولا چل تا یو چون جون پا هجاب که البته وی اغای رحنمایی کلی وی ترزای پوره موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو موږ یعنې تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري یعنې یوازې دوی کولی شي کوم د دیني علومه اوس نشته نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي دیني علوم څه ته وایي د علم په واسطه موږ ځان پیژندلی شو بل پیژندلی شو الله پیژندلی شو کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو د کورنۍ نه هم ناخبره د الله نه هم ناخبره یو دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو نو دا دوی په خپل لار غواړي چې دا هېواد برباد شي خراب شي کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي هغه به په څه باندې پوه شي دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي
لطیفه جانې تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاد کړه دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پښتنو ته ځواب نه دی ویلی اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپل د طالبانو مشران هم خپل میرمنې او خپل د کورنۍ غړي هغه ته ورولي دا چې یو څوک لا تیر شي دا میرمنې خو بنوي د دوی د غستون زبد څنګه حل کیږي په دې باب غوړم ستاسو نظر واخلم
خو زموږ اساسي مشکل هم دلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو ښځینه استاد ونه لرو موږ هغه شخصیتونه ونه لرو دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ورنه شي صحیح ده به ورشي نو کله چې موږ ښځینه ډاکترانې ولرو موږ به هلته ورشو نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولای شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي نو د دا د مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي موږ به ښځینه ډاکترانو پسې ګرځو هغه به هم نه وي
تاسو څه اورېدلې له دوی نه له دغو دینی عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اورېدلې په دې برخه کې
په دې کې نظرونه مختلف دي یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی د نجونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو کورسونو دروازې باید خلاص شي او بل طرف وایي چې نه موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو موږ په دې کار کوو موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما د حجاب لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپله علم لرم دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم زما دا لباس باید څنګه وي نو زه الحمدلله په دې پوهېږم نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب او اوس هم هماغه حجاب دی حجاب د طالب او د بل خبره نه ده حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنۍ باید حجاب مراعات کړي موږ کله چې الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کوم نه پوه زموږ خويندې چې لکه حجاب مراد کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یو مسلمان ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن وردک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس نه راځي؟
دا میرمنې موږ نه پوهېږم چې دا د کومو کړیو کې لاس لري، او نو دلته لکه د دې حکومتدارۍ لکه دفاع چې کوي نو په دې کې دوه اړخونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې هغه یعنی ښه والی هم شته او بدوالی هم شته. ښه والی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی، او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامعې په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام، دوی په خپل حکومتداري کې پاتې راغلي دي، دې ته موږ منظم او سمه حکومتداري نشو ویلی. د دې لازم خواهش دا دی هغه څوک چې نشي کولای د دې دروند بار یعنی مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپله دنده پرېږدي چې زه دا نشم کولای د دې ولس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ د هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل کړی و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دي ټول تا داسې فکر کوي چې موږ زنداني یو دلته؟ نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدو نه یعنی 15% به موږ د دوی دفاع وکړو، یعنی 95% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلی.
مننه. او په پای کې لطفا راته ووایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي، دې حالت سره به عادت وکړئ او که به تر اخرې پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
من په ناراضه هم او زه شخصا خپله د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅکله به خپله ماته هم ونه منم انشاءالله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منی. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم موږ په ځان باندې نشو منلی. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپل نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړي دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغو آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوی وي هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامع د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامع ته وړاندې کوي چې هغه به پاینده کې هم د دې جامع بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي.
لطیفه خرم وردک، لتاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمه سره وې.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو. د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي_رادیو واوري او ولولئ.